پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم ستړي مشه، زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه غرمنی خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان حکومت د یو شمیر بهرنیو سفارتونو لپاره نوي سفیران او ډیپلوماتان ګمارلي، خو دغه ګمارنې د اجرایه ریاست له مخالفت سره مخ شوي دي. ارګ بیا د دغه ګمارنو ننګه کړې ده. نور مسایل هم لرو. د امریکا سنا جرګه نن د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا بهیر رسمان پیلوي. دا مو مهمه بهرنۍ موضوع ده، خو تر ارسته مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي.
د طالبانو یو ویاند ویلي چې د دوی مرکچیانو پرون ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له قمندان جنرال سکاټ میلر سره د سولې د موافقې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان جمهور رئیس نن سویس ته روان شو. او په پام کې ده چې د امریکا په سنا کې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د استیزا بهیر نن پیل شي. تو وسوال طالبانو یو ویاند ویلی چې د دوی مرکچیانو پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له قمندان جنرال سکاټ میلر سره په کتنه کې د سولې پر موافقه او تر موافقې وروسته پر نورو اقداماتو خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین تیره شپه پر ټویټر تویت کړی چې د طالبانو په مرکچی پلاوی کې د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر شیر محمد عباس تانگزی او مولوی امیر خان متقی حضور درلود. په دغه تویت کې لیکل شوی چې دا خبری به نن هم دوام وکړي. د خلیلزاد دفتر او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت قمندانۍ تر اوسه په دیاره څندې ویلي. سوهیل شاهین د شنبه په ورځ پاکستانی ورځپاڼې ډان ته ویلي و چې دوی هیله مند دي چې د امریکا سره موافقه به د دغې میاشتې یا د جنوري تر پایه لاسلیک سیم. د افغانستان حکومت له موافقې مخکې پر اوربند ټینګار کوي. د افغانستان حکومت ټینګار کړی دی چې له طالبانو سره تر دې مخکې چې مخامخ خبرو ته حاضر سي باید په بشپړ ډول اوربند ټینګ سي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سویس په داووس ښار کې په نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره سویس ته روان شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس په سویس کې په دغه نړیواله مجمع کې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو او په افغانستان کې د شوي اقتصادي پرمختګ په اړه خبرې وکړې. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن ټویټ کړی چې جمهور رئیس غنی به په دې غونډه کې د ګډون ترڅنګ د یو شمېر هیوادونو له مشرانو او چارواکو سره دوه په دوه ګوري. د افغانستان د سینما یو پیژندل شوی هنرمند جوانشیر حیدری مړ شو. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي حیدری د زړه د حملې له امله مړ شوی دی. هغه 88 کلن و. د دې وزارت ویان صابر مومن نن د ازادي راډیو ته وویل
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هغه مړینې د هیواد په روان فرهنګي او سینمایي بهیر کې یو لویه ضایع ګڼي. حیدری د دې ترڅنګ چې د افغانستان په سینما کې برخه درلوده، هغه د افغانستان په روان فرهنګي بهیر کې په بیلابیلو برخو کې فعال ونډه درلوده.
جوانشیر حیدری له 1350 هجري لمریز کال راهیسې په افغانستان کې هنري فعالیتونه کول. هغه له څه مودې راهیسې په افغانستان کې د سینماګرانو د ټولنې مشر پاتې سوی و. د امریکا د متحدو ایالاتو په سنا کې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د استیزا بهیر به نن له سره پیل سیم. د ترامپ د استیزا پروسه به په اونۍ کې شپږ ورځې دوام وکړي او سناتوران به یوازې د هر یک شنبه په ورځ رخصتي کوي. د ترامپ مدافع وکیلانو پرون د ډیموکراتانو پر ضد چې غواړي د اوکراین په اړه د جمهور رئیس ترامپ د چلند په خاطر دی محکوم او له دندې لرې کړي مفصله دفاعیه وړاندې کړې ده. د عراق امنیتي چارواکي وایي نن د پلازمینې بغداد د مرکز په امنیتي کمربند کې دننه چې دولتي ودانۍ او نړیوالې موسسې پکې دېره دي درې توغندي لګېدلې دي. د عراق پولیسو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا توغندي بغداد ته نږدې له زعفراني ناحیې څخه توغول شوي وو او د امریکا سفارت ته نږدې لګېدلې دي. او په چین کې د یوې مرموزې تنفسي ناروغۍ له امله څلورم وګړی هم مړ سو. د چین په څو ولایتونو همداراز په تایلند، جاپان او جنوبي کوریا کې ټول 260 تنه تر اوسه په داسې تنفسي ناروغۍ اخته سوي دي چې ډاکټران نه پوهیږي چې علت یې څه دی. د چین روغتیایي چارواکو د جنوري په 10 تایید کړل چې 15 روغتیایي کارکوونکي هم په دې نامعلوم ویروس اخته دي او یو وګړی په دې شک قرنطین سوی چې ویروس یې اخیستی او شایي نورو ته انتقال کړي. د چین په مرکزي ولایت کې تازه پیښه دا ده چې یو 90 کلن سړی مړ سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان سبا ته پر دې مسله بیړنۍ غونډه رابللې ده. استرالیا ویلي چې له چینه ورتلونکي پروازونه او مسافر به تر هر اړخیزه روغتیایي څېړنه تیروي څو د ویروس د خپرېدو مخنیوی وسی. په امریکا کې د مرضونو د کنټرول او مخنیوي مرکز د جنوري 14 وویل چې د سان فرانسیسکو، لاس انجلس او نیویارک په هوایي ډګرونو کې به د هغو مسافرو خاصه څیړنه کوي چې د چین له مرکزي سیمو مسافرت کوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه بیا هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ارګ سره لدې چې اجرایی ریاست مخالفت کوي، د ولسمشر اشرف غنی لخوا په بهرنیو چارو وزارت او ډیپلوماټیکو دفترونو کې د ځینو نویو ګمارنو ننګه کوي.
ولسمشر د اساسي قانون نامخې د عزلو د نصب یا د ګمارنې او د مامورینو د لری کولو صلاحیت لري.
دا هم اوري چې د کونړ په ناوپاس او ځینو نورو سرحدي سیمو باندې د پاکستان لخوا تازه توغندي وشتل شوې دي او افغان ځواکونو هم ځواب ورکړی. په دې اړه به تاسو ته له کونړ تازه جزئیات درکړو. په هلمند کې چې جګړو ځپلی دی، د عوایدو او د مصارفو بیلانس ډیر زیات دی.
100 میلیونه تاسې عواید لري، 8 میلیارده مصرف لري. دا پښتنه وایي د ځان او چې دا 2 میلیارد و 200 میلیونه افغانۍ نور د کم زیر.
د امریکا سنا جرګنن د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزا بهیر رسمن پیلوي. مکمل جزئیات به درته واورو. پروګرام واوري. بیا هم زما صفی ولستان اگزی او زما د تخنیکی همکار میر احمد صفی سلامونه و منی. وخت په افغانستان کې 12:00 کېږي. رازول لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهوری ریاست سره لدی چې د اجرایی ریاست له مخالفت سره هم مخ شوی دی، د ولسمشر غنی لخوا په بهرنیو چارو وزارت او ځینو ډیپلوماټیکو دفترونو کې تازه ګمارنی له تازه ګمارنو ننګه کوي او ملاتړی کوي. ارګ د اساسي قانون لمخې د دولتي مامورینو ګمارنه او ګوښه کول د ولسمشر واګنی خو اجرایی ریاست وایي خپل سری کړنې به د افغانستان سیاسي ثبات ته زیان ورسوي. امید ظهیر مال په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او همدا شپه د کابل سټوډیو راپور راکوي.
په بهرنیو چارو وزارت کې نوې ګمارنې او په حکومت کې د نن نه یې پاړه اختلافات. تازه د افغانستان حکومت په یو شمیر بهرنیو هیوادونو کې نوي سفیران او په یو شمیر سیاسي پوسټونو نوي ډیپلوماټان ګمارل دي. د هغه نوملړ لمخې چې د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر ازادي راډیو ته تایید کړی دی، د ملي امنیت شورا په خوانی سلاکار سلیمان کاکړ، د هند په حیدرآباد ښار کې د جنرال قونسل په توګه، د هرات په خوانی والی محمد آصف رحیمی په هالند کې د افغانستان د سفیر په توګه، مختار الله مختار چې د ولسمشر غنی سیکرټر و په کاناډا کې د مستشار وزیر په توګه، مسعود عزیزی چې له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ معین پاتې شوی په دوبۍ کې د جنرال قونسل په توګه، او همایون عزیزی چې له دې وړاندې په هالند کې د افغانستان سفیر و په فرانسه کې د سفیر په توګه ګمارل شوی دی. که څه هم عبدالهادی نجرابی په امریکا کې د افغانستان د سفیر د مرستیال، صفت رحیمی د المان په منشان کې د جنرال قونسل، ظاهر اخبر په تاجکستان کې د افغانستان سفیر، او سهیل هدایت ملګرو ملتونو کې د افغانستان د مستشار په توګه دنده پیل کړي، خو د بهرنیو چارو وزارت بیا د دې څلور کسانو په اړه وایي دا ګمارنې نوې نه دي. د افغانستان په بهرنیو سیاسي استازولیو کې دا بدلونونه داسې مهال راځي چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا په دې اداره کې د اصلاحاتو په نوم لړۍ پیل شوې ده، خو د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست له دې ګمارونو خوښ نه دی او ورسره مخالفت ښیي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون د وزیرانو شورا په غونډه کې نوې ګمارنې د ارګ ذوق وباله او تر خواهی خبرداری ورکړ چې دا شان یو اړخیزه کارونه به د افغانستان سیاسي بېثباتي رامنځته کړي. ښاغلی عبدالله وویل د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستۍ پایلې تر اعلان پورې به د ملي یووالي حکومت دوام کوي او هغه هوکړلیک هم باید په پام کې ونیول شي چې له مخې یې دا حکومت جوړ شوی. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال امید میسم د سه شنبې په ورځ د دغو تازه ګمارنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې حکله مونږ سره مشوره نه دي شوې. بهرنیو چارو وزارت په وروستۍ ګمارل کې که داسې یک جانبه تصمیمونه ادامه ورکوي، که داسې خودسر کارونه وشي د ملي یووالي حکومت کې، دا واضح خبره ده چې د افغانستان راتلونکي د ثبات خطر سره مخامخ کیږي.
خو ولسمشرۍ ماڼۍ بیا د اجرایی ریاست په ځواب کې وایي قانون ولسمشر ته د دولتي مامورینو د ګمارنې او ګوښه کولو صلاحیت ورکړی. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل ولسمشر باید د خپل واک تر ختمه پورې له دې حق څخه برخمن وي.
ولسمشر د اساسي قانون له مخې د عزل او د نصب یعنې د ګمارنې او د مامورینو د لرې کولو صلاحیت لري. دا صلاحیت له ولسمشر سره خوندي دی. دا صلاحیت تر هغه وخته پورې ورسره خوندي دی او له دې وخت څخه تر هغه وخته پورې استفاده کوي تر څو پورې شي بل رئیس جمهور راضي او لوړه کوي.
له دې وړاندې هم د ولسمشر لخوا د یو شمېر چارواکو د ګمارنې او یا هم ګوښه کولو سره اجرایی ریاست ورته مخالفت ښودلی و. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشرۍ ماڼۍ تېره اونۍ د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي معین خوشحال سعادت له دندې ګوښه او پر ځای یې جنرال عبدالصبور قانې وګمارل. دغه بدلون په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پراخ غبرګونونه له ځان سره درلودل. په یوه تازه اقدام کې بیا ولسمشر غني خان محمد تکل د اوبو او برېښنا وزارت د سرپرست په توګه ګمارلی دی. بلستان اګزیس
مننه امید ظهیر مالو له کابل له موږ سره خبرې کولې. د جمهور رئیس لخوا د تازه ګمارونو په اړه باندې د اجرایی ریاست مخالفت جزئیات موږ ته راوړل. همدا چې ارګ بیا د دغو ګمارونو ننګه هم کړې ده. د ولسي جرګې غړي وایي د بهرنیو چارو وزارت نوې ګمارنې باید وضع شوي معیارونو ته په پام وشي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس هلمند ازادي راډیو سره مرکه کې وویل بهرنیو چارو وزارت له دوی سره د ګمارونو په اړه جوړه کړې طرحه شریکه کړې ده. له ښاغلي هلمند سره ظهیر مل مرکه کړې او په پیل کې پوښتلي چې د دې طرحې له مخې د اصلاحاتو تعریف څه شی ده.
د اصلاحاتو تعریف ور کسان او ځایو کې ګمارنه دا چې تاسو په جریان کې یاست او په دا پوهیږئ چې یوازینۍ دستګاه چې زموږ افکار زموږ پالیسۍ او زموږ پلانلاره نړۍ ته معرفي کوي، یعنې د 15 میلیونو خلکو پلانلاره نړۍ ته معرفي کوي وزارت خارجه ده. نو تاسو په جریان کې یاست چې وزارت خارجه یو فرکسیون وو. دا نه وایم چې یا به ولسمشری زمانه ملامتوي یا وزارت خارجه، اما اوس وخت کې دوی کله چې اصلاحات کوي یو میکانیزم لري. میکانیزم په دا معنی چې هلته ریکوایرمنت او شرایط ښودل شوي دي چې زموږ یو ډیپلومات باید په کومو شرایطو برابر وي او څه باید وکولی شي. په افرادو بحث نه کوو، په عموم کې زه بحث کوم. هغه دا چې اوس په یو میکانیزم یو اصلاحاتي طرحه یې جوړه کړې ده چې څوک کولی شي ډیپلومات اوسېږي، څوک کولی شي کومه دنده په کومو شرایطو ترسره کړي.
اوس انجنیر صاحب هلمند، دغه ګمارنې چې تازه شوې دي، فکر کوئ چې هغه تعریف چې تاسو وکړ یا هغه ډول چې اصلاحات دي د همدې پر پرنسپ باندې او دې ته په کتو باندې شوي؟
دلته په افغانستان کې کچېرې کې مونږ مطلقې خبرې کوو، زه فکر کوم چې زه به غلط وم، اما په نسبي توګه اوس یو څه نوښت مثبت راغلی دی.
یو پوښتنه همدا ده چې اوس د دې ګمارونو په اړه باندې د حکومت دننه هم اختلافات شته دی. حکومت ارګ ماڼۍ چې دا هغه له دې پریکړو هرکلی کوي چې د ولسمشر واک دی، خو اجرایی ریاست وایي دا خپل سری دی او سیاسي ثبات له منځه وړي. دغه ډول ټکر بیا دغه ډول ګمارنې تر پوښتنې لاندې نه راولي؟
دلته ټکر یا اختلاف د نظر یو رول ګرځېدلی دی. یعنې تاسو پوهیږئ چې دا پنځه کالونه د سیاسي ټکرونو یا د خپل منځي اختلافاتو له کبله ټول تاوان ولس ورکړی دی.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس انجینر هلمند د ازادي راډیو سره خبرې کولې. د بهرنیو چارو وزارت د نوي ګمارنو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر وله ازادي رادیو ووري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه له ناجیه صافی اورو.
ټاکل شوې چې د ټاپي پروژې عملی چارې د 2000 میلادي کال په لومړیو میاشتو کې له هرات ولایت څخه پیل شي. د افغانستان د مالیې وزارت ویان شمروز خان مسجدي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټاپي پروژې د ځمکو د استملاک قانون مسوده هم چمتو شوې ده.
د دغې پروژې عملي فزیکي کار به د هرات لخوا نه انشاءالله د 2000 کال په پایلو کې او یا په آخري ربع کې پیل شي. او دا افغانستان لپاره ډیر مهمه خبر دی. نو د افغانستان دولت هم خپل چنتواله نیسي چې څنګه خپل دننه هغه کارونه چې د دوی مربوط کیږي هغه خلاص کړي.
له بلې خوا د مالی وزارت سرپرست محمد همایون قیومی د ټاپي ګازو نلیکي پروژې له اجرایوي رئیس محمد مراد امانوف سره په کتنه کې ویلي چې د ځمکو استملاک مدیریت د قانون مسوده چمتو شوې او عدلي وزارت ته لیږل شوې ده چې ژر تر ژره د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کړي. همداشان دواړو لوریو ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت دی مخکې له مخکې د ټاپي پروژې له ګازو څخه د ګټې اخیستنې منظم پلانونه او کړنلارې چمتو کړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د ګازو نلیکه په ټوله کې 1814 کیلومتره ده چې 814 کیلومتره یې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي سر لدی اونې د ګازو په بیو کې د پام وړ کموالی راغلی. د دې خونی بیان جناقا نوید ویل چې اوس مهال په همدغه ډول د یو کیلو ګازو بیه په 250 او په پښتون ډول بیا د یو کیلو ګازو بیه 80 افغانۍ ته رسیدلې ده. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 8 پولا، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 50 پولا، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پولا، زر ایرانی تومان 50 افغانۍ 80 پولا، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 340 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا سنا جرګه نن د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیضاع بهیر رسمان پیلوي. سنا جرګه به په اونۍ کې شپږ ورځې د هغه د محاکمې بهیر مخته وړي. د دغې محاکمې مشري به د امریکا قاضي القضات جان رابرټس کوي او د سنا غړي به د منصفه هیئت په توګه او همدارنګه د استازو جرګې یو پلاوی به هم د ترامپ د مجرم پیژندلو لپاره د څارنوالانو په توګه رول لوبوي. دغه مسله نوریاس نوري تعقیب کړي، همدا شی برسره په سټوډیو کې ده. نوري صاحب، ولسمشر ترامپ مشخصا په کوم موارد تورنده؟
بلې سنځه صاحب، استازو جرګې نوموړی له وخت څخه په ناوړه استفادې او د کانګرس په مخ کې د خنډونو په ایجادولو تورن کړی دی. په دغه جرګه کې دیموکراتانو چې اکثریت دی وایي ترامپ له اوکراین سره نږدې 400 میلیون ډالر پوځي مرسته ځنډولې او د دې هیواد نوی ولسمشر چې هغه وخت ورسره کتلی و ولادیمیر زیلینسکي ته سپینې ماڼۍ ته د دې لپاره بلنه ورکړې وه چې کیف د پخواني مرستیال ولسمشر او د 2000 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دیموکراتانو لخوا د احتمالي کاندید چې له ده سره به سیالي کوي جو بایدن او د هغه د زوی هنټر په اړه چې په اوکراین کې سوداګریز چارې مخته وړي وي تحقیقات وکړي. د ولسمشر دغه اقدام داسې انګیرل شوی و چې ګواکې هغه غوښتل په دې اړه له ترلاسه شوو معلوماتو څخه په انتخاباتي کمپاین کې کار واخلي. انتخابات چې د امریکا په مخ کې دي 2000 پندې کال په وروستیو کې ترامپ دغه راز غوښتل چې اوکراین په دې اړه چې دا روسیا نه و بلکې اوکراین و چې د 2014 کال د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې وه هم څېړنه وکړي. البته د امریکا استازو د امریکا استخباراتي ادارو له مخکې روسیا د امریکا په انتخاباتو کې په مداخلې تورنه کړې وه. په استازو جرګه کې دیموکراتانو دغه راز ترامپ تورن کړی دی چې د دې جرګې لخوا د استناف په بهیر کې ډېر مهم شاهدان نه دي پریښي چې دې جرګې ته ورشي.
مننه. آیا ترامپ استیضا شوی؟
بله، لکه څنګه چې مو وویل استازو جرګې د هغه د استیضا بهیر د تیر کال په وروستیو کې پیل کړی او د یوې لایحې په تصویبولو سره دغه بهیر ته رسمیت ورکړ. په دې معنی چې استازو جرګې په اکثریت سره پریکړه وکړه چې ترامپ د استیضا شي او دغه پروسه رسما سنا جرګې ته راجع کړه، ځکه چې په خپله استازو جرګې د ولسمشر د محاکمه کولو صلاحیت نه لري. دا استازو جرګه ده چې دغه کار باید مخته یوسي. هغه لایحه چې
سنا جرګې جرګه
او اسنه جرګه بخنه وړم هغه لایحه چې د دسمبر په 13 مینه د تیر کال په 13 مینه د دسمبر په 13 مته تصویب شو د دوه تورونو دوه موارد پکې شامل ول قدرت نه وړه استفاده او د کانګرس په مخ کې د خندونو ایجادول چې دواړو تورونو ته د جرګي اکثریت غړو مثبت ځواب ورکړ
مننه د امریکا د ولسمشر ډانل ترامپ محاکمه به اوس په څه ډول مخته وړل کیږي
نن د واشنگتن ډي سي په وخت په یو بجه په سیمه ایز وخت سنا جرګه د ترامپ د محاکمې بهیر رسمن پیلوي دا جرګه به په اونۍ کې شپږ ورځې دغه بهیر مختوري یوازې د یکشنبې په ورځو به کار نه کوي د دغې محاکمې مشري به د امریکا قاضي القضات جان رابرټس کوي او د سنا ټول سل غړي به د منصفه هیئت په توګه او د استازو جرګې یو وکسیز منتخب پلاوی به هم د ترامپ د مجرم پیژندلو لپاره د څارنوالانو په توګه رول لوبوي ترامپ او مدافع وکیلان هم په دې د محکمې په جریان کې د لګول شو تورونو د ردول لپاره خپل دفاعي وړاندې کوي
مننه ورسته پوښتنه دا چې آیا له دې مخکې هم د سنا جرګې لخوا د کوم ولسمشر د استیزام محاکمه مخته وړل شوې که څنګه
په سنا جرګه کې مخکې درې پخوانی ولسمشران محاکمه شوي وو لومړنی ډیموکرات ولسمشر اندرو جانسن و چې سنا جرګې د هغې محاکمه مخته یوړله خو هغه تبرعت ورکړل شو دغه راز دوهم ولسمشر بل کلینټن و چې د 1992 لسیزې په لومړی کې سنا جرګې محاکمه کوي خو په سنا جرګې کې بیا هم بل کلینټن ته برات ورکړل شو البته د مخکې هم د امریکا بل ولسمشر ریچارډ نیکسن هم په پام کې وچې د سنا جرګې محاکمه کړې خو مخکې لدې چې دغه پروسه د سنا جرګې ته وړاندې شي هغه خپل دندې استعفا ورکړه
ډیره مننه کوم نوریاس نوریو د امریکا د سنا جرګې لخوا نن د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزا د بهیر د رسمي پیلېدو په اړه له موږ سره مکمل جزئیات شریک کړل
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
لکه څنګه چې د پروګرام په پیل کې واورېدل په کونړ سرحدي سیمو باندې د پاکستان له لوري په دې وروستیو څو څلیرشتو ساعتونو کې لږ تر لږه د لسګونه توغندیو د راتلو راپورونه خبریږي افغان چارواکو هم ویلي دي چې دوی به د خپلې خاورې دفاع کوي ورځو کونړ ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري دغه موضوع تعقیب کړي انوري صاحب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی دا مرکه به لنډه کړو دا راته وایي چې په کونړ کومو کومو سیمو باندې دغه راکټ لګېدلی
نن تاسو مې سره په 13 ورځ تقریبا یو بجو چې پاکستان فوج د سرکانو ولسوالۍ د نوو پاتو سیمه کې د سرکانو ولسوالۍ په شیر د سیمه باندې د خپلونو د کوولې هوا نور کې د دلته د دې وروندو کې امون
د ځای ته ملک ته زای ته ملک تغیر ورکې چې غاګ مسام راشي
اوس راک څنګه
او سید چې غاګ مجال رانه شي مېرمن او او مېرمن
او ولې 13 ورځ ماخین یو بجه خو پاکستان فوز کونر سمو له سوارې اروي سیمې چې دی نو پاس شو او شو دا زینو کې د افغان نتیجو وکړو شم باندې بریدونه پیل کړل تقریبا شید 201 دوهم یې په کمانډان جنرال میرویس صاحب په خلک کې د 200 نه زیات د توپونو د هوانونو ګولې راوښتل وی دي راته چې ما غوښتل چې وکړ سرحدي پولیس زمونږ د افغان سرحدي پولیس پیښه وی وو تر ما هم تقریبا 4 بجو پورې د درنو فلوټ دې دزو د وټرلو د روسي د شپې تر سهار پورې وړي دي په یو بل باندې کلی په جګړه بچ روسا پوری او بیګال فجی شوخوا کې نوې تازه دی افغان ځواکونه نوښت ریدلې دي بیا د نخټې راپور نه دی را رسیدلی.
مننه کوم روح الله انوري. وی ویل چې د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې په نواپاس او ځینو نورو سیمو باندې پرون تر 200 زیات هوانونه لګیدلی او افغان پوځیان هم تازه هلته ورسېدلي دي، خو اوس کومه خبره نشته.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د نام نوې له عمله د هلمند اوایید 800 میلیون افغانۍ ته راکښته شوې دي. د هلمند چارواکي وایي په هلمند کې مصارف تر 8 میلیارډ زیات دي او ډیر زیات بیلانس موجود دی. تفصیل د الیاس دای په راپور کې.
د هیواد د لسیم برخې په مساحت د ولوی ولایت څخه راټولېدونکي اوایید تر 800 میلیون افغانۍ نه زیاتېږي. د هلمند چارواکي وایي په حکومت کې دننه او نږدې کسان مالیه نه ورکوي او هر ورځ دوی ته مراجعه کوي چې د مالیات څخه معافیت واخلي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین وایي که څه هم د دوی ډیر پیسې او کلنی بودیجه پر جګړه مصرفیږي، خو هر کال 8 میلیارد افغانیو ته په داسې حال کې اړتیا لري چې په ټول توان او طاقت د مالیاتو له درکه عواید 800 میلیون افغانۍ ته نشي رسولی.
منګا سکاله 800 میلیون افغانۍ پر ډیر مختلفو تاکتیکو ترلاسه کړ، خو 8 میلیارد مصرف لرو په هلمند کې. اوس ما څه وکړم چې 800 میلیونه تاسې عواید لري، 8 میلیارد مصرف لري. دا پښتنه وایي د ځان وکړو چې دا د 1 میلیارد او 200 میلیون افغانۍ نور د کوم ځای نه شو. د جرب په سر 500 افغانۍ خپل داوطلبانه راشوم، خدای ته هم رسول ته هم د وطن ته هم د خپل خاورې ته غاړه خلاص کو، ورکو د مالیه ورکو، باور کوي چې من بر علاوه دی چې د هلمند ټول مشکلات رفع کولای شو، نور ولایت سره کومک کولای شو.
چارواکي په داسې حال کې د مالیاتو له ادرسه د عوایدو د کموالي خبر ورکوي چې نږدې 90 سلنه هلمند د دولت ته وسله والو مخالفینو په لاس کې دی او هر ډول مالیه هم هغوی ټولوي. د مرکز څخه د هلمند ادارېت په داسې حال کې د مالیاتو څخه د لوی شمېر عوایدو هدف ورکول کېږي چې د دې ولایت د 14 ولسوالیو څخه حکومت کولای سي یوازې د لشکرګاه ښار او ګرشک ولسوالیو څخه مالیه ټوله کړي. خلک هم دغه مسلې پوزې ته راوستې دي. دوی پر حکومت تور پورې کوي چې د خپلو عوایدو د زیاتوالي په خاطر د سکوت ولسوالیو د خلکو مالیه هم له دوی څخه اخلي.
دغه یو دکان یو څه درې ځله مالیات ورته ولاړ دي، مستفیات په کال کې درې ځله مستفیات ورته ولاړ دي. بدبخت ولس ته دغه وزته متای ورته ټول ولس وتی یا په دې پارچا کوټه جوړ کړی په پارچا کې زنیخې بیا په ګمرک کې زنیخې بیا د شروادي په کوبل زنیخې یو مالیه نه ده شل مالیات دي. چې پښتنه وکړه په داسې حال کې
ترته ګور دلته بشار کې څومره کسانو سیز پولیسو داسې ولسوالۍ شته چې لس ښار ځینې جوړېږي، نو ټول پوکس یوازې پر ښار سوی دی، پر لشکرګاه ښار او په ګریش. نور د کوم ځای د دوی نه سر راټولولی او هغه د دوی تر ولکې لاندې نه دي، په خلکو یې زور هم نه رسي.
هلمند چې د نورو هیوادونو سره ګمرک او راکړه ورکړه نه لري، ډېر مالیات یې د کرهنې او مالدارۍ تر څنګ د سوداګرو، دکاندارانو او مامورینو د ماشینو څخه دي. د هلمند مستوفي وایي د پولیسو تر څنګ د ولایت د ادارې په مرسته توانېدلی دي چې د ولایت ته د مرکز څخه د ورکول سوي اهداف عوایدو اندازه بشپړه کړي. میرویس مرزایی ازادي راډیو ټول که څوم په فشاري ډیره وخو د عوایدو اندازه تر تیر کال ډیره نسوه.
د مخکنی کال سره چې پارتله کو تقریبا تفاوت راغلی و، یعنی ډیر عمده تفاوت نه و. موږ تقریبا د حدود 2% افزودی درلود او پلان ته سره نږدې شولو، یعنی پلان تکمیل نه شو خو یو څه کمبوتات پکې راغی، یو 3% نو سږکال اما ډیر باقیات هم وصول کړو، ډیر عواید هم وصول کړو. په شپږ میاشتې اول کال کې موږ تقریبا 300 میلیونه ټول کړی وو، په دویم شپږ میاشت چې یعنی ښه مدیریت وشو، ښه همکاري د ولایت وشو، د قمانداني امنیه وشو او د خلکو همکاري و او څه معافیتونه پکې راغی د جرایمو، دا شان تقریبا 1500 میلیون عواید موږ په شپږ میاشت دویم د کال کې سره راټول کړو.
وسوال دا دی چې څنګه کېدای سي حکومت تر خپل ولکې لاندې سیمو ورهاخوا د ټول هلمند څخه مالیات راټول او عواید لوړ بوزي. په لشکرګاه کې د بست خصوصي پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد اسدالله اندیال وایي لومړی باید د هغه کسانو په ضد جدي برخورد وسي چې د مالیاتو د ورکړې څخه د معافیت کوشش کوي او بل د مرکز لخوا د ورکول سوی ټارګټ د پوره کولو په موخه نه د سیستم له مخې مالیات راټول سي.
د دې هر قدم هر نقطه باید په پوره سنجش او په پوره فکر باندې تر څو د یوې خوا په خلکو په کاروبارونو او په خصوصي سکتور باندې ونه غمیږي او له بلې خوا څخه بیا دولت وکولای سي چې تر یو حده پورې د خپل مصارف په دغه مالیه باندې پوره کړي، یعنی تر یو حده پورې ځان خود کې پاکي. خو که دولت اوس هم په تدریجي ډول د اوږد مهال لپاره داسې یو پلان جوړ کړي چې په راتلونکو څو کلونو کې په قرار قرار خپل مصارف د خپلو داخلي عوایدو یعنی د مالیه د لارې پوره کړي، دا به ډېر شي. ولې لکه مخکې چې میادوري وکړه، دوه اساسي ټکي دي چې دې ته باید حتما توجه وسي. یو د حکومت په دستګاه کې د مالیاتي سیستمونو د اپلای کولو او د مالیه د راټولولو دپاره شفافیت، او دوم د متزایدو او مترقي مالیاتو د حجم زیاتوالی، چې دا کار باید په پوره فکر او په پوره سنجش سره وسي.
په هلمند کې د مالیاتو څخه د کم عوایدو خبرې په داسې حال کې کېږي چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کرکلي او نورو نشي توکو او موادو د پروسس له ادرسه هر کال